خناری لوز قلم نه صوتی صوتی خناری
سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو فريده سيال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبال هرکلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو وایي چې د ملګرو ملتونو راپور حقیقت نه لري او د دوی حکومت عمومي افا په ټولیزه توګه عملي کړې ده. ښاغلي مجاهد نن د خبره پر خپل ایکس شبکې افغاني ټویټر کړې ده. مجاهد زیاته کړې ده چې د انتقام اخیستنې ځینې مشخص ځینې شخصي او نامعلوم موارد شته او د طالبانو حکومت یې په جدي ډول پلټنه کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه نن ویلي داسې معتبر راپورونه یې ثبت کړي دي چې ښایي طالب چارواکو د تېر جمهوري نظام د سلګونو پخوانیو چارواکو او وسلوالو ځواکونو له بشري حقونو جدي سرغړونه کړې ده. دا راپور چې نن یو نامه خپور کړی دی د 2023 کال د اګست له 15مې د 2023 کال د جون میاشتې تر 13مې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د تیر جمهوري نظام د چارواکو او وسلوالو ځواکونو پر وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو تر 800 ډېرې پیښې ثبت کړې دي. په دې کې د غیر قضایي وژنو په خپل سر نیونه او توقیف شکنجه او ناوړه چلنه او د جبري ورکیدو پیښې مسند شوې دي. په راپور کې راغلي دي د سرغړونې په داسې حال کې دي چې طالبانو د تیر حکومت امنیتي او دفاعي ځواکونو او نورو چارواکو ته د عمومي بخښنې اعلان کړی و. د طالبانو حکومت بهرنی او چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وای چې دوی د پاکستان حکومت او ټي ټي پی ترمنځ د دوی په خوخه د څو ځلې مذاکرات کوربته کړی دی. امیر خان متقی د سشنبه په ورځ په کابل کې ملت ته د حساب ورکولو پونو یو غونډه تویل دوی په دې برخه کې واضې لخلې خو سره د خبرو زمينه سازي کړې ده. د هغه په وینا سره لدی چې په دې خبرو کې پرمختګونه هم شوې دي خو په پاکستان کې وروستۍ سیاسي تحولاتو د دغه خبرو بهیر ودروه. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر داسې مهال د څرګندونې کوي چې له دې وړاندې د پاکستان حکومت په ځلونو په افغانستان کې طالبان د ټي ټي پی سره په ژورو اړیکو تورن کړي دي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال آصف منیر د روانې میاشتې په 9مه د خیبر پختونخوا په بالاحصار کې وغونډې ته په وینا کې ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت پاکستاني طالبانو ته پناه ورکړې ده. له نوموړي مخکې یو شمېر پاکستاني چارواکو هم ورته څرګندونې کړې وي چې طالبانو بیا رد کړې وي. طالبانو په کابل کې د ایران د نیمه دولتي تسنیم خبری اژانس کاسا ویب لیکونکي نیولای دي. د خبری اژانس نن پر خپل ټویټر محمد حسین ولایتی ویلي دي چې محمد حسین ولایتی د شنبې په ورځ د کابل له هوایي ډګر نیول شوی دی. د تسنیم خبری اژانس په خبره ولایتی په قانوني ډول افغانستان ته تللی و او د نیول کېدو په اړه ورسره طالبانو هیڅ ډول جزئیات نه دي شریک کړي. تر اوسه طالبانو هم د ولایتی د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې طالبان له خوا د ایراني اکاس نیول په داسې حال کې دي چې همدا مهال د افغان الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی په ګډون یو شمېر خبریالان هم د طالبانو په بند کې دي. په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو په برید کې یو پولیس یولس پوځیان وژل شوی دي. پاکستاني چارواکو ویلي چې دا برید نن سهار د جنوبي وزیرستان د شولام خیسو په سیمه کې د پوځ په دوو موټرو شوی دی. امنیتي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط مشال اډیو ته ویلي دي چې له وسوالو سره په نښته کې د پوځ د یوه چارواکي په ګډون یولس نور پوځیان وژل شوي دي. د یوه چارواکي په خبره چې په سیمه کې د لټون عملیات پیل شوي دي او سیمه اوس مهال د دوی په کنټرول کې ده. طریقه طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د برید مسؤلیت منلې دی ویلي دي چې په دغې برید کې اتلسو پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. او د افغانستان او کرکټ د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونو په نننۍ لوبه کې چې په سریلانکا کې روانه ده همدا مهال څلور پاکستاني لوبغاړي اوټ دي او تر دا مهال یو سلو پنځه منډې شوې دي. په دې اړه نور جزئیات درته وروسته وړاندې کوو. خبرونه مو اوریدل وړاندې درته دا مطلب لرو. وړاندې باندې سره دا ووري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي چې وخت د طالبانو له پیازلې رسېدو وروسته د مخکینی جمهوري نظام لا تاسو زیات کارکونکي امنیتي او دفاعي ځواکونه یا وژل شوي یا شکنجه شوي او یا هم ورک شوي او نیول شوي دي. وړاندې به په دې اړه درته راپور ولرو. دا به هم را سره واوري چې په نورستان کې د هغه زده کوونکو کیسه به درسره شریکه کړو چې دوی د دې لپاره چې درس ورکړي لیول رضایا خپل ښوونځي ته ورسي.
په لاره کې یوه شپه موږ باندې وځي پی نفر په سر د لارې کې را او د ډوډۍ مصرف سره 3000 افغانۍ موږ نه د نفر په سر مصرف.
همدارنګه په دې به هم سره راپور واوري چې په هلمند کې یو شمېر اوسیدونکي ولسوالیو ته د غځېدلو سړکونو د رغونې غوښتنه کوي.
نو موږ چې لاره جوړ سي په خاص نو بیا موږ ډېر وسایو نه.
د نړۍ مطالبو ته به هم تم شو ملتیا مغاړه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت وایي وخت د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته د مخکینی جمهوري نظام لا تاسو زیات کارکونکي امنیتي او دفاعي ځواکونه یا وژل شوي، شکنجه شوي، ورک شوي او یا هم نیول شوي دي. یو نامه نن په افغانستان کې د پخواني افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر ضد د بشري حقونو سرغړونې تر عنوان لاندې راپور کې د خبرې کړې دي. ارزو امید زهرمل ته زهرمل صاحب ستړی مشه کې تاسو سره د دې راپور نور جزئیات شریک کړئ.
یونا ما نن دا راپور خپور کړه. وی ویل چې وخت د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته د 2021 کال اګست میاشتې د 2023 کال تر جون د 10 نیټې پورې د مخکینی جمهوریت نظام د کارکونکو په اړه باندې د بشري حقوقو د نقض لا تاسو زیاتې پیښې دوی ثبت کړې دي. د راپورټ یونما په افغانستان کې د پخوانی افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو پر ضد د بشري حقوقو سرغړونې عنوان ورکړی او زیاتوي چې په دې قضیو کې وژنې، خپل سری نیونې، شکنجه، ناسم چلند او غواخل شامل دي. د یونما پر راپور کې زیاته شوې ده په دې موده کې د مخکینی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو حکومتي چارواکو د وژنو 213 پیښې ثبت شوې چې د یونما له قوله یو شمیر لومړنی نیول شوی بنخونو ته کې چول شوی یا هم نامعلوم ځایونو ته لګول ورسته وژل شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویا ماموریت د بشري حقوقو مسؤل فیونا فریزر ویلي دی چې لومړی بخنه ورسته د بشري حقوقو نقص د هغو کسانو له باور سره چې ملاتړ یې تضمین شوی او خیانت دی او دا خی چې د بخنه په سم ډول نه د عمل شوی. دونه ما پر راپور کې د حمل کل شوی چې د عمومي بخنه په اړه هیڅ د ول لیکل شوی سند نه خبر شوی او یوازې د طالبانو د مشر په توصیه بسنه شوی او له همدې عمل شکایتونه او سرغړونه ته رسیدنه په اړه هیڅ تګلار نشته. یونا ما د مخکینو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د حکومتي کارکونکو د بشري حقوقو نقض یو ل جدي اندېښنو بولي او طالب چارواکو وایي چې د دې راپور موندنې په دقیق ډول وڅېړي د بشري حقوقو د نقض مخه ونیسي او هغوی چې دا ډول کړنې کړي محاکمه او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د بشري حقوقو خوندیتوب تضمین کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د راپور ته غبرګون ښودلی او په خپل ایکس شبکې دا راپور له حقیقت لري بللی او زیاتوي د دوی لوري او عمومي عفو په ټولیز توګه عمل شوی ده. خو مجاهد دا منل چې د انتقام اخیستو ځینې شخصي موارد چې په خبرې دوی په جدي ډول سیړلې دي. د دې وړاندې یو شمېر بنسټونو په ځانګړي ډول ازادي راډیو هم یو شمېر راپور نه خبره کړل. البته مستند راپور نه و چې ښودلی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د طالبانو لوري په قصدي ډول باندې وژل شوي، شکنجه شوي او بندیان شوي دي. دغه پیښې ټولې مستند وي خو طالبانو لکه د نن رد کړي.
ډېره زیاته مننه کوربدان امید زهر ملو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ یا یونما د نوي راپور په اړه چې د 2020 کال اګست میاشت یا د روان میلادي کال تر جون میاشتې پورې په افغانستان کې روان بشري وضعیت څارلی او په کې راغلي و چې په دغې موده کې د طالبانو حکومت د پخواني نظام 800 مامورین، امنیتي کارکوونکي او چارواکي نیولي، شکنجه کړي او وژلې دي. په همدې تړاو باندې زموږ همکار مرسلین ارسلان د غیر راپور پر جزئیات او د طالب لولوري د بشري حقوقو د نقص پر مسله د بشري حقوقو لفعال ماهر مومن سره مرکه کړې ده او په پیل کې تر دا پختلې دي چې په تیر دوه کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې د بشري حقوقو وضعیت څه ډول و.
د طالبانو د راتګ نو وروسته په دې تیر دوه کلونو کې د بشر د حقوقو کوم سرغړاوی چې لیدل شوی دی د افغانستان په معاصر تاریخ کې ډیر کم لیدل شوی دی. البته دا سه نو په خو حالتونه هم ول چې هغه ته د بشر حقوقونه ډیر زیات پایمال شوی ول. مګر په دغه دوه تیرو کلونو کې کتا سو دغه دیش مختلف برخې چې دي د بشر د حقوقونو هر یو تذویر شیا پرې کې بدبختانه طالبان له خوا نه د بشر حقوقونه پایمال شوی دي. نو په عمومي توګه دا ویل شي چې بشر حقوقونو حالت په افغانستان کې د طالبان پر اتک سره ډیر زیات وخیم شوی دی.
وقت د طالبانو لبیرته ستنه دورسته د طالبانو مشر یو د عفی فرمان ورکه. آیا دا فرمان د دې عمل شو چې د خلکو د بشري حقوقو د نقص مخاوري ول شي ک د دې عمل شو چې خلک د طالبانو په دام کې ولويږي او د دوی د بشري حقوقو نقص ته زمينه برابر شي؟
یو خود دوی دغه د عفی فرمان خلک وغولول، مګر لدی سره سره کوم خلک چې وتاونه دل پدې چې هیڅ پکې دی او دا افغانستان نه ور دی او راوته افغانستان نه. نو بدبختانه کوم کسان چې یا خو ډېر مثبت بینه ولا وی پاتل په افغانستان کې یا دا چې چاره نه درلودله بدون دې چې پات شي افغانستان کې، نو دا موارد چې دوی وایي چې دا تاسو موارد یو نام بررسی کړی دی تیړلې دی، زما په نظر باندې کېدای شي چې یو بیلګه وي د دغه جنایتونو چې طالبان ترسر کړی.
طالبان له نړیوالې ټولنې سره د تعامل هڅه کوي، هڅه کوي چې د نړیوالې ټولنې لخوا پر رسمیت وپیژندل شي. نو که د بشري حقوقو د نقص موارد داسې دوام کوي، دا څونه کولای شي د نړۍ سره د دوی د تعامل مخه ونیسي او د نړیوالې ټولنې لخوا د دوی پر رسمیت پیژندلو معنی وګرځي؟
ګورې طالبان په فعلنی حالت کې د دوو خو سره مخ دی. یو خوانه دا کوشش کوي چې بین المللی رسمیت ترلاسه کړي، بلکې په بل خوا کې له دې سره هم مخ دي چې دوی کوم یو توندلاري مشران چې دي چې د هغه ملایان چې د هغوی خبرو ته هم دوی غوږ کیږدي. نو دلته دوی د دوو ترمنځ راګیر دي. تر اوسه پورې دوی داسې کوټلي ګامونه نه دي اخیستي چې هغه د نور دنیا د دولتونو هغه خوښي ترلاسه کړي په دې چې دوی وپیژني. نو زما په نظر باندې دوی داسې کلک تصامیم تر اوسه پورې نه دي ولي چې د بین المللي هغه کوم یو پرسمیت پیژندنه چې د هغې خواته دوی لاړ شي.
د بشری حقوقو فعال ماهر مومند و چې مرسلین ارسلا سره د ملګرو ملتونو د تازه راپور په اړه باندې چې د طالبانو د بشری حقوقو څخه سرغړونه کړې و خپل تحلیل او نظر شریک کړی و.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو له حکومت را وروسته افغانستان د بربادۍ په څنډ ولاړ دی. د سازمان په خپل تازه راپور کې چې تیر شپه خبر کړی د لیکي وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته نجونې له زده کړو منع شوې، بندیان شوې، د بیان ازادي تر پښو لاندې شوې ده او د بلکې تلفاتو راپورونه هم شته. د بخښنې نړیوال سازمان په طالبانو غږ کړی دی چې له دې ټولو سرغړونو لاس واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقوقو د نجونو او ښځو زده کړو، بیان ازادۍ او ملکی مرګ ژوبلې په اړه د طالبانو یو شمېر ځپونکو اقداماتو ته کتنه کړې. د سازمان په خپل ایکس شبکې یا په خوانی ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان د بربادۍ په څنډه ولاړ دی. په بیان کې یو شمېر ارقام خپاره شوي او لیکي واکته د طالبانو له رسیدو وروسته، یعنی د 2021 کال له اګست څخه د 2022 کال تر جون پورې، طالبانو 1,200 کسان نیولي چې 1,300 یې ښځې دي. د بخښنې نړیوال سازمان دا نه دي لیکلي چې دا کسان په کوم جرم نیول شوي، خو طالبانو تر ډیره معترضې ښځې او یو شمېر نور هغه فعالان نیولي چې د بشري حقوقو پر ضد او د نجونو د زده کړو خلاف د طالبانو پریکړې ننګولې وي او یا هم د طالبانو په سیاستونو نیوکه کوله. د بخښنې نړیوال سازمان دا هم لیکلي چې طالبانو 1.1 میلیون نجونې له ثانوي زده کړو او له 100,000 ډېرې نجونې او ښځې پوهنتونونو ته تلو منع کړې دي. تر خوا یې د 2022 کال په څلورمه روبه کې د ښځو د ګمارنې کچه د 2021 کال د دویمې روبې په پرتله 25% کمه شوې. د بخښنې نړیوال سازمان داسې مهال دا ارقام خپروي چې طالبانو له محدودو دولتي ادارو پرته په ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخه نیولې. که څه هم د ښځو او نجونو په زده کړو او کار د بندیز پرېکړه د طالبانو حکومت د افغانستان کورنۍ مسأله بللې، خو د طالبانو دا پرېکړه په نړیواله کچه په پراخه کچه شویده. د بخښنې نړیوال سازمان دا هم ویلي دي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته 33% رسنۍ سقوط شوي او تر څنګ سلور اتیا سلنه خزینه او 25 سلنه نارینه خبري اعلان بدند شو. د بخنه نړیوال سازمان د ملکیانو مرکزوب لته هم اشاره کړی وای چې د 2020 کال لاګست د 2023 کال تر می میاشتې پوري 1095 ملکیان وژل شوی او 2599 نور ټپیان شوی. یاد سازمان دانه دی ویلی چې دا ولسی مرکزوب لا د کومه وسله والی ډلې د بریدونو له عمله رامسته شوی خو پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنې لپاره روسه کڅام طالبانو په ټول افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت داوه کړي خو وخت نا وخت د داعش وسله والی ډلې په حملو کې ملکی جوبرا وخته ده. د بخنه نړیوال سازمان زیاتوي نه یوازې دا چې طالب چارواکو د افغانانو د حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو د ساتنې په برخه کې خپلې ژمنې ماتې کړې بلکې تاوتریخواله یې پیل کړی او له بشري حقونو یې پراخه سرغړونې کړې. د دې سازمان له قوله طالبانو په سیستماتیک ډول د بشري حقونو ساتنې کلیدي بنسټونه ړنګ کړي، د بیان ازادي یې له منځه وړي او په زرګونه افغانانې په خپل سري ډول نیولي، بندیان کړي، شکنجه کړي، ورک کړي او ان وژلي. په راپور کې دا هم لیکل شوی چې اوس مهال په افغانستان کې خبريالان او د بشري حقونو ملاتړي، هنرمندان او مذهبي او قومي لږکي په خطر کې دي. د طالبان حکومت د دې راپور په خبرګون کې د ازادي رادیو پښتنه جواب نه کړ، خو وړاندې ویاندویان ویلي چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. هغه یو شمیر افغان فعالان هم د طالبانو ځپونکو اقداماتو ته اشاره کوي او وایي د طالبانو کړنو افغانستان تیارو ته وړل. یو خزینه خبريال چې نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
د طالبانو بیا واکمنېدل په افغانستان باندې افغانستان شل کاله بیرته شاته لاړه، ولس یې وځپل شو، ولس یې ورک ورک شو. په دې دوه کلونو کې چې طالبان په افغانستان باندې واکمنه ده، د هرې خوا نه ضربه او دردونکي حالات په ښځو باندې راځي، خصوصا ښځې چې ورځ تر بلې دردېږي، ورځ تر بلې ځپل کېږي.
یوه بله مدني فعاله چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي طالبانو تر ټولو سخت اقدامات د ښځو او نجونو پر ضد کړي دي.
پرله پسې توګه چې هر امر یا مکتوب راځي هغه پر افغان مېرمنو باندې راځي. که لومړی موږ یادونه وکړو، لومړی د مکاتبو موضوع و چې تقریبا له دوه کالو څخه په تېرېدلو سره بند پاتې دي، او دغه تر څنګه پونتونونه دي چې د افغان مېرمنو په وړاندې یو لوی خنډ کېدلی سي. دغه څخه وروسته چې کله د موساتو موضوع سوله چې ټول هغه مېرمنې چې په ولایتو مرکز کې په موساتو کې کار کوي هغوی له کارونو څخه وشړل سول یا پر کور باندې کښېناوستل.
خو د طالبانو حکومت بیا د ښوونځیو او پوهنتونونو له تړل کېدو او د ښځو د کار بندیز په اړه په دوی د لګېدلو ټولو بندیزونو دفاع کړې. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان بیا له طالبانو غواړي چې سمدستي د خپلو غچ اخیستونکو پرېکړو لاس واخلي او د مذهبي او قومي لګکیو د بشري حقوقو د مدافعینو، قاضیانو، وکیلانو، پخوانیو دولتي چارواکو، څارنوالانو، خبريالانو او نورو پر وړاندې بریدونه پای ته ورسوي، تر خو یې جنو ته د زده کړو اجازه ورکړي او د بیان ازادي د تضمین په ګډون ل خپل سرونی ونو لاس په سر شي.
ازادي رادیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په ګاونډ ایران ته ورشو. د ایران د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی د مړینې د یاد کلیزې په درشل کې رنی چارواکو د مدني فعالانو په وړاندې سختو ځپونکو اقداماتو ته مخه کړې ده. تفصیل د نوریاس نورینه په دې راپور کې اورو.
په ایران کې د بشري حقونو مرکز و ایراني چارواکو د حقونو د فعالانو په ځانګړې توګه د خزینه فعالانو د نیولو لړۍ تیزه کړې ده. د مرکز پرون دوشنبه په یوه خبرې کړې اعلام کې وویل په داسې حال کې چې د تیر کال په سپتمبر کې د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی د مړینې یو کال په پوره کېدو دی په څه کم یوه میاشت کې 22 تنه فعالان نیول شوي دي. د ایران د بشري حقونو د مرکز په وینا ایراني چارواکو په ټول هیواد کې د فعالینو په تیره د خزینه فعالانو نیولو ته دوام ورکړی تر څو خلکو کې دی ویری و څپ خبره کړی. امینی چې د اسلامي حجاب د نمراتولو په تور نیول شوی او د پولیسو په توقیف کې مړ شوی، مړینې په ټول ایران کې اعتراضیه لارونو ته چې ساره نه دی لیدل شوی لاره هواره کړه. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل هم پرون دوشنبه له ایراني چارواکو وغوښتل چې د هغو کسانو د یاد د لومړنۍ کلیزې لمانځلو ته د اجازه ورکړي چې په دې هیواد کې د ښځې ژوند او ازادۍ لپاره اعتراضونو کې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. دغه غوښتنه داسې مهال کېږي چې د ایران امنیتي ځواکونو هڅې کړي چې د ځورونې او ډار له لارې د قربانیانو کورنۍ غلي او له مجازاتو ځان خوندي کړي. د بشري حقونو دغه ډلې په یو بیان کې وویل چې د یو نوي څېړنیز راپور موندنې ښیي چې ایراني چارواکو د قربانیانو د کورنۍ غړي په خپل سر نیولي او توقیف کړي او په سوله ییزو لارینو یې سخت محدودیتونه وضع کړي او همې په هغو هدیرو کې چې د قربانیانو مړي ښخ شوي شناختې نړولې دي. په عین حال کې د ایران د محصلینو صنفي شوراګانو د تېرې یکشنبې په ورځ وویل چې د نوي ښوونیز کال تر پیلې دو او د محصامینې د مړینې د کال پوره کېدو د مخه د محصلینو په تېره د ښځینه محصلینو په لیلیو کې سخت محدودیتونه وضع شوي دي. د دې شوراګانو په وینا په ځانګړې توګه د ښځینه محصلینو په ځینو لیلیو لکه د تبریز د فرهنګ پوهنتون د ښځو په لیلیه کې داسې سخت مقررات وضع شوي چې هغه په زندانونو کې نه تطبیق کېږي. د ایران د محصلینو صنفي شوراګانو په یو راپور کې ویلي چې د دوبني سمستر د ازموینو په جریان کې د پوهنتونونو لخوا په لیلیو کې د وضع شویو محدودیتونو په ترڅ کې هغو ښځینه محصلانو ته چې په لیلیو کې اوسي په څلېرویشتو ساعتونو کې د یوه ساعت لپاره د ګرځېدو اجازه ورکړل شوې. په دې معنی چې هغوی درویشت ساعته په لیلیه کې اوسېدو ته مجبوره کړی شوي او که چا له لیلیې د باندې له یوه ساعته زیات وخت تیر کړی په اړه یې سمدستي امنیتي چارواکو ته خبر ورکول شوی دی. د ایران د محصلینو صنفي شوراګانو همدارنګه ویلي چې له دغو مقرراتو د سرغړونې په صورت کې د محصل کورنۍ ته خبر ورکول کیږي، د محصل کارت ضبطیږي او هم له لیلیې څخه له وتلو منع کیږي او د سرغړونو د تکرار په صورت کې په وړاندې نور انضباطي اقدامات کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان منډول ولسوالۍ پیویلی سکې د هغو څلورو تنو ښوونکو ژوند درسره شریکوو چې دوی لرې ځای ته د تدریس لپاره ځي.
دلته څلور ځوان ښوونکي ستړي ستومانه ولاړ دي. دوه ورځې کېږي چې له خپلو کورونو راوتلي او ایله اوس د بانډول لیسې ته راورسېدل. وای دندې ته د راتګ او کورون ته د تګ پر مهال د نورو ستونزو سربیره دیرش کیلومتره غرنۍ او سخته لاره په پخو وهي. د نورو په استازیتوب فیض الرحمن رحمانی ازادي راډیو ته خپل ستونزې داسې بیان کړي.
او مونږ څه کله د لغمان ولایت څخه نورستان ولایت منډول ولسوالۍ ته راځو نو په لاره کې یوه شپه مونږ باندې وځي. په نفر په سر د لارې کې را او د ډوډۍ مصرف سره 3000 افغانۍ مونږ نه د نفر په سر مصرفیږي. او هغه ځنه چې به مونږ کله راځو نو 10 کیلومتره لاره مونږ د بانډول لیسې ته پیاده مزل کوو.
ښاغلی رحماني وایي د میاشتې شپږ زره وسو افغانۍ معاش ورکول کیږي چې زیاته برخه ترې د موټرو په کرایه لګیږي.
او دغه معاش دا زمونږ ډیر کم دی، یعنی د میاشتې مونږ ته شپږ زره و نیم سو روپۍ رتبوي معاش د دولت لخوا راکول کیږي. پوهنې وزارت څخه او د نورستان ولایت د پوهنې ریاست څخه دغه غوښتنه ده چې د امکاناتو په صورت کې دغه زمونږ ستونزو ته یو پاملرنه وکړي. د لارې سفریا او که یو کم نور د امکانات او سیستم برابرېږي نو موږ ته برابر دي.
د سیمه وسیدونکو باید دوی خپل بی وسه او غریب دي خو مسافر او خونکو ته د وسیدو او خوراک څخه تابع کړی ده. په طالبی او د خیر خېګنې په نورو چارو کې فعال محمد یعقوب خان
د منډول اکثر سیمو کې د لغمان د ننګرهار د کونړ د کابل استادان په کلی کې د معلم پرنسپل ډیره دي. دلته د سرحدي سیمه ده او د موټرو رفت آمد کې را ډیر جګه ده او په یو رفت آمد باندې دوی خپل مکمل شپږوزره معاش دي په کرا باندې لګیږي. دوی چې دلته راځي څلور میاشت پنځه میاشت دلته تیروي، بیا اکثر لارې چې دي پیاده وهي. دلته اوسېدو ځای چې دی د سیمې خلکو لخوا ورکړل
د منډور ولسوال مولوی غلام قادر حیدری راته وویل د ولسوالۍ ګڼ ښوونځي د ښوونکو کمی سره مخ دي چې له امله یې زده کوونکي ډېرې ستونزې ګالي.
باندون ریسا استادانو پر رابطه کې داسې تقریبا او کسان استادان نرو، تقریبا څلور پنځه کسان استادان کمبودی دي. او در مجموع رسوالی پس حتا هر مکتبونو که نگو دو استادان کمبودی لرو مونه نو دی رابطه که مشرانو استند معارف ریسا ابنا او افتن دل رو دی مندول دی پارا توجه خاصو.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې د بانډول په څیر اوږدي درې له سرکونو بې برخې دي. په یاد ولایت کې شاوخوا 2500 ښوونځي شتون لري. د ځایي اوسیدونکو په وینا چې ډیری مسلکي ښوونکي نه لري او چې کوم دي هغه هم له نورو ولایتونو ورغلي د ماشونو د کموالي او له نورو ستونزو سر ټکوي.
اوس به هلمند ته ورشو. د هلمند ولایت یو شمېر اوسېدونکي ولسوالیو ته د غځېدلو سړکونو د رغېدونو غوښتنه کوي. وایي چې اکثر ولسوالیو ته غځېدلي سړکونه خمدې چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د هلمند مرکز لشکرګاه شهر څخه جنوب لوري ته د سنگین ولسوالۍ لوري ته غزیدلې سړک دی چې په خورا بد وضعیت کې قرار لري او زیاته برخه کنداو کپار ده. دې ولسوالۍ ته د غزیدلې سړک په زیات شمیر سیمو کې په سندونو او مندونو کې تیر شوی دی چې د ورشتونو پر مهال اکثره وخت بند وي. د یادې ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي د یاد سړک د خراب وضعیت په اړه داسې وایي.
نو زموږ ته چې لاره جوړه شي پخه شي نو بیا موږ ډېر وسایو نه. زموږ خو نو خرابي ده، خرابي ده چې زموږ مشران موږ ډېر وزن نه سو راچولی نه. لاره خرابه ده، مشران سپک سپک راباروو نه.
زموږ لاره دومره خرابه ده چې معنا لس ساعته مزل کوو، مریض راته پیښ سي، په د لس ساعته کې نه سو رارسولی، بار د مریض وفات وکړي ګرسره کې.
د سنګین په نوم دا ولسوالۍ د مرکز لشکرګاه څخه په شاوخوا 120 کیلومترۍ کې پرته هغه ولسوالۍ ده چې ځایي اوسیدونکي د روغتیایي خدماتو له کمښته هم شکایت کوي. دی وای کله چې ناروغان تر مرکز لشکرګاه رسوي نو اکثره وخت د لارې په اوږدو کې ژوند له لاسه ورکوي. واشیر ولسوالۍ بیا د هلمند په شمال کې یوه بله پرته ولسوالۍ ده چې د مرکز لشکرګاه څخه ورته غځېدلې سړک یې خامه دی او زیاته برخه یې لوړې او ژورې لري. د دې ولسوالۍ پر سړک تلونکي موټر چلوونکي وایي یا دې ولسوالۍ ته له مرکز لشکرګاه څخه لاره 1 ساعت ده، خو وایي د لارې د خرابوالي له وجې دغه لاره اوس 2 ساعته ده. د دې سیمې اوسیدونکي د طالبانو غواړي چې ولسوالۍ ته غځېدلې لاره دې ورته جوړه کړي.
پر لار خو ډیره زیاده خرابه ده، دا چې ډمبر نه دی او جغل کاری سوی ده، هغه چې بارانونه وسی مندونه راسی بیرته هغه هم د بینه یوسی هغه هم خرابه سی نه. نو لار مو په پاخه اساسي ډول نه ده جوړه، لار مو مشکلات ډیر لري، پلونه او پلچکونه غورځېدلې دي ورور د تیر جنگو کې.
دغه دیوا پیره دغه روغ نه دی مټر رسیدلې، مشتونیه کګر سره د خپل بچانو دغه لار غټي روزانه را پیدا کی.
هلمند د افغانستان په جنوب کې پروت هغه ولایت چې د تیر شل کلنې جګړې پر مهال زیات زیان لیدلې دي او تر ټولو زیات زیان یې د دغه ولایت لوی لارو ته رسولی دی چې اکثره وخت به مینونو پکښې کې پټاوېدل. بلخوا د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د ټولګټو رئیس مولوي ملا محمد ګل اخوند وایي چې دوی د دغه خلکو ستونزې تر مرکزي ادارې رسولی دي.
هلمند ولایت ټولې ولسوالۍ موږ په یاداشت کې نیولې دي. دا چې کوم بودیجه و دغه اوس موږ حاضر په لاس کې نه لرو، نو موږ حق اولې هغه ته ورکوو چې هغه عمومي شاراوې دي. سږ کال موږ په دغه کې پلان کې عمومي شاراوې لرو.
دا یادونې وړ ده چې دا یوازې د سنګین او واشیر ولسوالۍ لې لارې نه دي چې کنډ او کپر پرتې دي، بلکې د دغه ولایت ګڼو نورو ولسوالۍ او مرکز لشکرګاه ته هم غځېدلې لارې خورا کنډ او کپر دي چې اکثره وخت موټر چلوونکي او مسافر وړونکي ورڅخه شکایت کوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تاسو افغانانو سره خورا ظلمونه کیږي په دا یاران کې. دغه خبرونه ته ورسیږي، دغه دی پاسپورت خلک دی راغلی دی، پاسپورټونه نه ورته بیزه کوي، بیزې نه ورکوي، پشپوش په ورته ناستې، بعضې شل شپې ورته ناستې، بعضې 15 شپې ورته ناستې، بعضې میاشت ورته ناستې. نو د جیبو پیسې یې هم وخوړلې، هغه هم باندې واش کېدې، باندې تمامې شوې بله اوس نو دغه نه لري چې وی خوري، د خرڅۍ دا نه لري. نو دغه زموږ خبرې دي ته یې واورئ، دغه زموږ خبرې ته یې واورئ، دغه زموږ په هغه کې دا یارانان سره خبرې وکړئ. دغه په سوو سوو پاسپورټان دي ولاړ دي، پیسې ویزې نه ورکوي بله دوی د کوره بالا یس نه ځي بالا دوی خپل په یخو کولرانو کې ورته ناستې، موږ بالا په دغه سره ملر ته ناستې، د سره ګرمۍ ته بالا په کیسه کې مونه دي بالا. نو
د ازادۍ راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته نیکې الی سلامونه باد سلام ومنئ. زه ذوالحق تپره ولایت د ګلستان ولسوالۍ د خنجکې د کلي څخه خبره کوم. نو تقریبا د زموږ ولسوالۍ ته دا یوه میاشت کېږي چې خادې راغلي دي، سیم کارتونه نه پیدا کېږي. زموږ د ولسوالۍ د 50% کې 10% سیم کارتونه لري، دا 90% یې نه لري. نو کوم د مخابراتو شرکت چې دی زموږ د څه دا خواهش دی چې د زموږ ولسوالۍ ته سیم کارتونه راواستي او پر کاغذي دسکرو یې ورکړي. دوی اوس پر برقي دسکرو ورکوي، خو هغه زموږ په ولسوالۍ کې 50% کې 15% لري، دا 95% یې نه لري. نو ډېره ستړیا او موږ ته جوړه کړې ده، یو جهان مننه. دا زموږ غږ ترې ورسوئ، الله دې خیر درکړي.
السلام علیکم د آزادی رادیو کارکونکو ټول ته سلامونه وایم. د غزمر د معروف ولسوالۍ سړک نه جوړېږي، څه وجه ده؟ موږ خواهش کوو چې د غزمر لار جوړه شي. نور پر خدای سپارو.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.